تجربة پیدا کرد که با افتخار از او.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه باندې کار وکړي، ځکه دای د جګړو په پای ته رسولو کې ماهر دی. ټرمپ دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې اسرائیل او مصر ته له سفر مخکې ایر فورس 1 الوتکه کې د سپریدو په مهال خبریالانو ته وکړي. هغه زیاته کړه د منځني ختیځ د سفر لستنیدو وروسته کولای شي د چارې ته مخه کړي. ټرمپ وویل دا به اتمه جګړه وي چې د حل کوي، او زیاته کړه چې اوریدلی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس جګړه روانه ده. ټرمپ وویل تر هغه باید انتظار وکړم چې بیرته راشم، یو بل سر ته رسوم، ځکه د جګړو په هواري کې خیم. د افغانستان او پاکستان پولیساتي ځواکونه او پوځیان وروسته تر هغه په جګړه واوختل شي. پاکستان د تیرې جمعې په شپه په کابل باندې هوایی برید وکړ، او وروسته یې د پکتیکا ځینې سیمې بمبار کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی د یکشنبې په ورځ په نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې دا مشخص نه کړه چې کومې کړۍ د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا په کلکه رد کړې ده. تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د پولې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سفر په درشل کې نن دوشنبه اسرائیل ته ورسید. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بن ګوریون هوایي ډګر کې د ټرمپ هرکلی ته راغلی و. نوموړی لږ وروسته تر هغه اسرائیل ته ورسید چې حماس ډلې چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي و یرغمل شوي کسان د سره صلیب له لارې اسرائیلي پوځ ته وسپارل. حماس ویلي نن دوشنبه به ټول شل ژوندي پاتې یرغمل شوي اسرائیلیان چې غزه کې ساتل کیږي د څه باندې 1900 فلسطینی بندیانو په بدل کې آزاد کړي. او د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنگلادیش څخه ګټلې، او دا لوب لړۍ په خپل نوم کړی ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پرې لچ ټول جوړ غوښتد من بیاست شره خلاص دی ولسم ټولګي و ولسم واسطه تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو، او د دې کم ځانګړتیاوي چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دې په باره کې معلومات راکوي، د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دي چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سلټریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو، او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیویمې صفحې پورې دوام وکړي. رزو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د هغو د جملې څخه د اکتوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متره پورې دی د دوی اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف ډولونه لري په دوی کې. رزو د دوی ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رزو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دغه نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اریا ته ورته جوړښت لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دوی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټوله چې دی و منتل ته خلاص دي، او دغه رقم دوی اطراح هم د منتل د لاسه کوي. او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دوی ځینې کوم ژوندي موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، هغوی به یوازې دغه حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټوله د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټوله په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د څښلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټوله حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي څه شي وکړي. مثال یو شی لمس کولی شي، دغه بوی وکولی شي، یعنې دا ټوله غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رزو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ دنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی، حلزون پیژنو؟ حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي، دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري، او د پاتې دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف، د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کړي ژغوري او دوی چې دې اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د حزون ډېری نوي چې دي هغه لکه د واګري یا سلګ او بل چې دي د سلګ په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دي چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزود وپلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوپلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوپلی دي. رزو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیجه. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دیته داخل اضافي مواد ورسه دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیشت د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورسخه استفاده کیږي. رازو د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغله له جوړې دغه ملغله چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتي دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو کړي یا بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنې د دې څخه معلومېږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. رزور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري دوی هم چې دوی دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی ویني رسېږي او بیرته زړه ته ویني رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کی او همدارنګ دی اتراهی سیستم کې دی چې د نفریدا لیدل کیږي. دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اتراه کوي، او همدارنګ د دوی کوم عمومي خالیګا چې د هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکې کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په ښه ډول سره سر خلاصوي اوسي. موږ او تاسي ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې بیا د خیر سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدونو یا ملسکا فایلم وپېژندئ، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې یې درلودلې. راځو له دغه فایلمو وروسته چې بیا دې کلاسو په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو اوسه. کوشش وکړئ چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغه مو د ستخ سر خلاصيږي، او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځانګړتیاو څخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون وپېژندئ چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودله، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شي په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې وکي چې ټوله جوړو غو سیاتمن بیا سره خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. د رسو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګه د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندله، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل لمن ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي، او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي این ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښتې دوی ځینې کوم اکسون هورمونونه چې دی د دوی دغه برخه چې د مایلین په نامه یو پوش پلاسته چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي، او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکزون کې. اکزون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ ویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی، چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې شکایت پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي، چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرالت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم، دماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې شکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. کوم غده چې کوم مواد تولیدي، هورمونونه تولیدي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنولکي نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم، دماغ او ملا تیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملا تیر او د دماغ ته رسی کله چې الته تعبیر کړل سو د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کړي ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ سي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه سیدیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه څڅول کیږي دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د هغه کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي دوی ډېر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دې ډېر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودې انکشاف سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسر اوړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په دازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي کله چې حسي نیورون اولیج ډول سی و عصبي سیستم ته حالته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کیش تولیدیږي او خپل هدف خوځې ته ځان رسي په هر خلنی برخه کې درې پښتنې لري لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته تویل کیږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته توجه ښه نری نری مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکو مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو آوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازاده را دیر نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده داوری
ده ساده او روان جبا
او که چیره میدالو تا جزلی نمالو ده ازاده را دیو تا دسترو زر میدالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي اسدالله انډیال انډیال صاحب خبرونې ته ښه راغلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ تاسو چیرته زیږیدلي یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته زما نوم اسدالله انډیال دی د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیسته ده کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو او تاسو ویل چې نه مې اخیسته کابل پوهنتون نه
لیسانس مې نوري صاحب په 1393 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه او ماستري مې همداسې کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ د 1402 تر 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي ما هم یو داسې وجب سره مخامخ وم نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول
تاسو ویل شي په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته یو لهغه را ورسته چې بوختیاوي مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په 1393 کال څخه مخکې په 1399 چې کله ننګرهار پوهنتون د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لایو داخلي NGO سره مې تقریبا 2 میاشتې کار وکړ د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل تر څنګه چې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپאי اتحادیه یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 په هنتونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې لدی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په بوس په هنتن کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې په هنتن کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې 2 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تکللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندیل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زکړې پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلود انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو NGO په پوهنتون کې د نن هغه خدمات وړاندې کول فعال و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د BBA یا د بیسلر اف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دن تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی وي بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دی بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاس تر وړنې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه پاره خپلم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه و. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوی چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي. اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده په تیره بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې، هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب، ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي، د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو، تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملاً د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړي اوریدونکي پوه شي، حتماً متأهل یاست، څو اولادونه لرئ؟
بلې نوري صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نوري صاحب. هغه مرستاس مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نوري صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمینه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پوهنتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل مؤسسه هم فعاله ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې درې خصوصي پوهنتونونه، د بوست، وادي هلمند، ورکوجا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي، تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسې، په دې کې ډېر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب لشکره یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکره داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې په الحال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي، خو د نورو ولایتونو خلک هم شته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک هم شته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو هم دا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخوات زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوی. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله، موږ ډېر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي. خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي، یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړو کې. او بله د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که هم تاسو یادونه وکړه د ښی موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې د تر روزي ورکوي.
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نه و، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي. څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي، او یا غواړي چې له ده څخه راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېناستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې
په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هماغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځای نه تېروي. په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وي په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپله کاري فرصتونه ورته راپیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسته راي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هره برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاوو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه ټول وظیفه بچی نه دی نوري صاحب، خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسې دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي، ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.